رزیه تمنه مصطفی صدیقی قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې تر هغه وروسته چې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه دوه هیوادونه وبلل چې اداري فساد په کې ډیر زیات دی، افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل هیواد کې د دې ستونزې پر عواملو غږېدلې. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. تر هغه وروسته چې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه دوه هیوادونه وبلل چې اداري فساد په کې په حیرانوونکي ډول زیات دی، افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل هیواد کې د دې ستونزې پر عواملو رڼا واچوله. ښاغلي غنی چې په لندن کې د اداري فساد په اړه په نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې څرګنده کړه چې په لویدیځ کې د مخدره موادو زیاته تقاضا په افغانستان کې د اداري فساد او د مخدره موادو د قاچاق مهم دلیل دی. ولسمشر غنی په دې کانفرنس کې ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به اداري فساد لمنځه یوسي. اخوا په لندن کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د نړیوال کانفرنس کوونکو سیاستوالو او ډیپلوماټانو موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو مالکانو اسناد به خپروي، د پیسو د غیر قانوني کاروبار او رشوت مخه به نیسي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون وویل چې اداري فساد یوه نړیواله ستونزه ده. د افغانستان د ولسمشر په ګډون د دې نړیوال کانفرنس کوونکو ژمنه وکړه چې اداري فساد به هر ځای افشا کوي او عاملانو ته به یې سزا ورکوي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت او د امنیتي همکاریو پر پراختیا خبرې کړې. د تاجکستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي کابل او دوشنبه د سیمه ییز امنیت د ښه کېدو لپاره د تروریزم، افراطیت، مخدره موادو، قاچاق او تنظیم شوو جرمونو د مخنیوي لپاره دوه اړخیزه همکاري لوړ حد ته رسولې. د افغان حکومت اجرائیه رئیس پرون په تاجکستان کې خبري اعلانو ته وویل خغلی عبدالله وایي زموږ یو بحث د همکاریو د ګډ کمیسیون پر جوړولو و چې دا کمیسیون به زموږ ترمنځ د اقتصادي، تعلیمي، تخنیکي، تجارت او نورو چارو په اړه زموږ د موافقو د عملي کېدو څارنه وکړي او زمینه په ورته برابره کړي. عبدالله عبدالله د کاسا زر پروژې د کار د پیل په مراسمو کې هم ګډون وکړ. دا پروژه د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي. په نورستان کې د یو ستر ګودام د جوړېدو کار پیل شو. په دې ګودام کې بلک تر لږه 2000 ټنه خوراکي مواد زیرمه کیږي. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګودام د جوړولو کار په یو کال کې بشپړیږي او سباندې 40 میلیونه ډالر ورته ځانګړي شوي. حافظ عبدالقیوم وویل
د دې باندې د نورستان د خلکو ډېر ستونزې حل شي، ځکه دلته به یو معیاري ګودام وجود ولري چې د موادو د فاسد کېدو مخنیوی په هغې نیول کېږي او د سختو حالاتو دپاره چې هر وخت کې وي دغه ګودام به دلته ډېر مهمید واقع کېږي.
په نورستان کې د خوراکي موادو دا ځانګړی ګودام د افغانستان د کرنې وزارت جوړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف او د اروپایي ریتې ټولنې د عمومي مشر مرستیال هیلګا شمید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خبرې کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون د دې هیواد خبري اژانس ایټاټاس ته وویل دواړو ډیپلوماټانو د نړیوالې اجنډا په رڼا کې په افغانستان او آسیا پاسیفیک کې د روان وضعیت پر ځینو اړخونو خبرې وکړې. د دې خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. لاسادې رډیونه خبرونه اوري. په پاکستان کې د القاعده شبکې 15 غړي د اسماعیلیه ټولنې پر یو موټر د حمله او د پیژندل شوی بشری فعال سبین محمود د قتل په جرم په اعدام محکوم شو. د دې هیواد پاوس پرونو ویل جنرال لاهل شریف دا حکم تایید کړي. د پاوس په وینا د کسانو تیر کال په مئی میاشت کې د پاکستان په کراچۍ کې د اسماعیلیه ټولنې پر یو موټر په حمله کې لاس درلود چې 15 تنه پکې وژل شوي وو. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش اخیستی وو. پوز ویلی چې دې کسانو د 2015 میلادي کال په اپریل میاشت کې د بشري حقوقو د وتلي فعال سبین محمود په قتل او نور ورته حملو کې هم لاس درلود. یو پیژندل شوی ایرانی ملا احمد منتظری د دې هیواد پر مذهبي مشرایت الله علی خمنی غږ کړی چې په پارلمان کې د اصلاح غوښتونکو د یوې وکیلې مینو خالقي د لانجې د حل لپاره مداخله وکړي. رپورټونه وایي پر انټرنیټ د داسې عکسونو له خپرېدو سره چې دا وکیله له پلونې پرته په کې لیدل کېده، هغې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په پارلمان کې پر خپله څوکۍ کېني. احمد منتظری په هغه پرانستلیک کې چې د ایران مذهبي مشر ته یې استولې د مینو خالقي په اړه د شورای نگهبان داسې پریکړه غیر قانوني بللې. منتظری ویلي د نگهبان شورا پریکړه د ایران ټول ولس او د اصفهان خلکو ته چې مینو خالقي استازي د سپکاوی دی. د ایران پارلمان 290 څوکۍ لري چې یوازې 13 خزینه غړي لري. مینو خالقي د فبروري په میاشت کې د اصفهان په هغه سیمه کې رایه وګټلې چې منتظری پکې میشته. او د برتانیې استري محکمې د حق ملکی راکیانو قانوني دعوا رد کړه چې برتانوي عسکرو ناوړه چلند ورسره کړی او د خسارې غوښتنه یې کړې وه. د عراق د قوانینو پر اساس داسې قانوني مسلې محدود وخت لري او باید په دریو کلونو کې محکمې ته وړاندې شي. د برتانیې استري محکمې پرون پریکړه وکړه چې د عراق په قوانینو کې دا مطرح شوی مهلت دی برتانیې محاکم هم عملي کړي. د برتانیې دفاع وزیر ویل چې د محکمې دا حکم د عدالت په لوري یو لوی ګام او د مالیه ورکوونکو میلیونه ډالر به وسپموي. شپږ سوه ملکي عراقیانو دعوا کړې وه چې د 2003 او 2009 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې برتانوي عسکرو په غیر قانوني ډول زورولي، ناوړه چلند ورسره کړی او زنداني کړي دي. دا و خبر. دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و باورې چې تر هغه وروسته چې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه دوه هیوادونه وبلل چې اداري فساد په حیرانون کې ډول پکې زیات دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په لندن کې په خپل هیواد کې د دې ستونزې پر عواملو رڼا اچولې. دا ولسمشر غنی له څرګندونو مخابره وو او په همدې موضوع چې افغان ولسمشر به څومره وتوانېږي په افغانستان کې د اداري فساد د محو کولو په ژمنه کې بریالی شي. د افغانستان د کابل د اقتصاد د پونځي له استاد ډاکټر سید محمد ټینګار سره مرکه درته وړاندې کوو. د افغانستان له لارې ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه وارداتي برېښنا پروژې سره باید قومي او سیاسي چلند وشي. دا خبره پرون د څلورو زونونو یو شمېر قومي مشرانو په کابل کې په یوه غونډه کې کړې په اړه یې رپورټ لرو. دا به هم واورئ چې د نړیوال بانک مرستیالۍ رئیسې ویلي چې کاسا زر پروژه به په سیمه کې د افغانستان حیثیت لوړ کړي. دا موضوع هم څېړو. دا هم واورئ چې د ایران حکومت وایي سږ کال به هېڅ ایرانی وګړی د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ نه شي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. تاسو ازادي راډیو اورئ. تر هغه وروسته چې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه دوه هیوادونه وبلل چې اداري فساد په حیرانوونکي ډول پکې زیات دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل هیواد کې د دې ستونزې پر عواملو رڼا اچولې. په لندن کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د نړیوال کانفرانس ګډون کوونکو سیاستوالو او ډیپلوماټانو موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو مالکانو اسناد به خپروي، د پیسو د غیر قانوني کاروبار او رشوت مخه به نیسي. په دې موضوع به نور جزئیات د فرشتي جلالزی په چمتو کړي رپورټ کې واورو.
افغانستان او پنځو نورو هیوادونو چې نایجیریا او برتانیا هم پکې دي موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو د حقیقي مالکانو اسناد او مدارک خپاره کړي. دا اقدام د اداري فساد پر ضد د مبارزې یو اساسي هدف ګڼل شوی دی. شپږو هیوادونو ویلي چې په دې اړه به غور کوي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون په کانفرنس کې د دې موافقې د اهمیت په اړه وویل.
If you don't know who owns what, you can't stop people stealing from poor countries.
کومش نه پویږي چې کوم شرکت ته چا دی د هغو کسانو مخنیوي نشي کېدای چې له غریبو هیوادونو غلا کوي او د غلا پانګه په بډایو هیوادونو کې پټوي. له دې امله دا ډیر مهم ګام دی چې پنځو هیوادونو پریکړه کړي چې د سترو شرکتونو د مالکانو د ثبت اسناد په خپروي او شپږو هیوادونو تر یو حده د ورته اقدام موافقه کړې ده. دا به د معنی ده چې د نړۍ هر وګړی به دا کولای شي چې وګړي چې په دغه هیوادونو کې څوک د کوم شرکت مالک دی. آیسلند، متحده عرب امارات او اروپایي اتحادیه چې ستر تجارتي مرکزونه پکې دي موافقه کړي چې د شرکتونو د مالکانو اسناد او مدارک سره تبادله کړي. د برتانیې صدر اعظم چې د مالی درغلیو پر ضد مبارزې ته په خپل حکومتي کار کې لومړیتوب ورکړی، اداري فساد ته د هغو ټولو نړیوالو ستونزو په زړه کې چې باید مبارزه ورسره وشي د سرطان دانې خطاب وکړ. کله افراطیت او فقر پر ضد مبارزه غواړو یا د نړۍ د غریبو او بډایو هیوادونو ترمنځ د واټن لري کول غواړو، باید د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړو. دا زموږ ماموریت دی. دا هغه حیاتي کار دی چې له همدې شیبه باید پیل شي. سره له دې چې امریکا په هغو هیوادونو کې نه ده چې د سترو شرکتونو د مالکانو د اسنادو د خپرولو وعده یې کړې ده. خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کنفرانس ته وویل چې اداري فساد د افراطیت په څیر ستر خطر دی او ولسي حکومتونه ویجاړولی شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په لندن کې د اداري فساد ضد نړیوال کنفرانس مختلفې پایلې درلودې، ځکه یو شمېر ګډون کوونکو د فساد پر ضد مبارزې لپاره پر هغو سختو اقداماتو سلا نه ده کړې چې ډیوډ کامیرون یې وړاندیز کړی دی. په دې کنفرانس کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو ولسمشرانو، وزیرانو او لوړ رتبه ډیپلوماتانو ګډون کړی و.
تر هغې وروسته چې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه دوه هیوادونه وبلل چې اداري فساد په حیرانوونکي ډول پکې زیات دی، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپل هیواد کې د دې ستونزې پر عواملو رڼا واچوله. ښاغلي غنی په لندن کې د اداري فساد په اړه په نړیوال کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل چې په لویدیځ کې د مخدره موادو زیاته تقاضا په افغانستان کې د اداري فساد او د مخدره موادو د قاچاق عمده دلیل دی. ولسمشر غنی په دې کانفرنس کې ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به اداري فساد له منځه وړي. فرشتې جلالزئی د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي له استاد ډاکټر سید محمد ټینګار سره په مرکه کې پوښتنه کړې چې د ښاغلي غنی دا ژمنه څومره عملي ده. ډاکټر ټینګار وایي
دوی هغه وایي چې مثلا مخکې انتخاباتي کمپاین په لار کې کړی وي چې موږ به خلکو ته مثلا کار پیدا کړو، یو میلیون ځایونه د کار به وي، او خو څه کې شاید په دولت کې چې ووي زره د کار ځایونه دي په هغه دوی توافق ته نه دي رسېدلي. هغه کسان چې په اداري فساد کې کړو هغه لا تر اوسه خپلو ځایونو کې پاتې دي. امنیتي وضع یعنی دومره ډېره ښه نه ده. نو زما په اند خو سړی چې وعده ورکوي د حل لارې باید اول پیشنهاد شي. پرابلم چې معلوم دي دغه لپاره د حل لارې په کار دي، بیا نو وروسته د هدف تاکل دي او بالاخره دا شي.
رئیس جمهور غنی ویلي وایي فساد باعث خشونت سیاسي می شود. فساد د سیاسي خشونت باعث ګرځي. په افغانستان کې اداري فساد څومره په سیاسي خشونت کې دخیل ګڼي؟
دا صحیح ده، دا پر ځای خبر ده چې فساد سیاسي خشونت باعث ګرځي او فساد تر پخوا په افغانستان کې لږ شوی نه دی بلکې برعکس ډېر شوی دی. او دا په هر ساحه کې داسې ده. د فساد مخه چې څنګه باید نیول شوی وای د هغه لپاره ژمنتیا په کار وه، تعهد په کار وه چې دا تر اوسه اصلا نشته، وجود نه لري. هغه دغه کسان چې په پوستونو او یا په واک کې ګمارل کېږي هغه هم د پخوانۍ هډې کې هم شته او په نوو دغو کې هم دوی غښتلي شوي دي. او تر پخوا باندې تر پخوا په اندازه باندې که فساد یو چند هغه څو چنده شوی دی. قومندان سالارانو یا کوم زورواکانو لا نور هم زور اخیستی دی او هغه په خپل ځای کې پاتې دي. مواد مخدرو کاروبار او قاچاق د کال ویل کیږي چې دا نشته میلیارډ سره رسیدلی چې او دا یوازې په دې کې اواز افغانان شکل نه دي، په دې کې بنلی مافیا شکل ده او ډېر مفاد یې هغوی ته رسیږي. که یو یا دوه میلیارډ افغان د قانونو یادوو ته هغوی له خپل ځان لپاره وچه ډوډۍ هم نشي برابرولی. ولې په دې کې اصلا دا یوازې داخلي بود نه خارجي بود هم لري چې هغه کې بنلی مافیا شکل ده او ډېر مفاد یې هغوی ته رسیږي. او هر څوک چې دلته راځي په وخت رسیږي، څه چې په بنلي ټولنې د کومک په توګه راځي هغه هم له ځان سره عبدالف چې څه پیدا کوي هغه هم خارجي بانکونو ته انتقالوي.
استاده، تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې دا تور اقتصاد څومره د خلکو په ژوند باندې تاثیر کړی او څومره په افغانستان کې پر اقتصادي ثبات تاثیر کړی؟
غیر رسمي اقتصاد د خو هم خلکو ته تاوان دی، هم حکومت ته یا دولت ته تاوان. کله چې غیر رسمي اقتصاد وده کوي هلته دولت خپل عایدات نشي راکولی. اوا کسان چې میلیونرانو میلیارډرانو د غړي هغه اصلا د اوس سیدم کړي مالیه نه ورکوي، د ځمکو مالیات نه راټولېږي، په ځمکو باندې د مخدره موادو کښت کاروبار کیږي. کله چې غیر رسمي کاروبار یا غیر رسمي اقتصاد وده کوي هم غریب خلک تاوان دی، هم خصوصي کاروباریان او متشبثات تاوان دی، هم دولت تاوان.
که وغواړو چې یو نورمال حالت رامنځته کړو، حکومت ته څومره وخت ورکوي او کوم کارونه باید وکړي؟
حکومت تر ټولو لومړی مخدی پر ځای چې شعار ورکړي او یا وایي چې د فساد پر ضد باندې عمومي جهاد اعلان شوی، دا خبرې یوازې په شعار باندې نه کېږي. د بلې خوا د حکومت لویه ستونزه نبود سیستم دی په هره برخه کې. اداري سیستم هماغسې دغې وړې چې پخوا شوی، یعنې په دغې ادارې ته په دا دولسو دیرلسو کلونو کې متاسفانه په ټول افغانستان کې رسېدلی او حتی پایتخت کې هم نه یې رسېدلی. د سیستمونو نبود د خپل مجموع کې د افغانستان لوی پرابلم په هره برخه کې د سیستم نه موجودیت دی او د دې لپاره اصلا یوازې په شعار کې پاتې کېږي او عملي ګامونه نه پورته کېږي.
د کابل پانتون د اقتصاد پونزي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار چې تاسو سره د ساده رادیو مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نړیوال بانک مرستیال رئیس ویلي چې کاسا زر پروژه به په سیمه کې د افغانستان ارزښت لوړ کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني پرون په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د کار د پیلېدو تر پرانیستو وروسته وویل چې افغانستان به له دې برېښنا استفاده ونه کړي او یوازې به د هیوادونو ترمنځ ترانزیت ته لاره هواره کړي. په دې اړه نور معلومات له ملالۍ بشیر ناورو.
نړیوال بانک د کاسازر پروژې تر ټولو زیاته برخه پیسې ورکوي. په دغه پروژه کې څلور واړه هیوادونه، قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان شامل دي. دغه پروژه به څلور واړو هیوادونو ته ګټه رسوي. د نړیوال بانک مرستیال رئیس انټ ډیکسن ازادي رادیو ته په دوشنبه شهر کې د خبرو پر مهال وویل
For Afghanistan this is a very important project.
د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه پروژه ده ځکه دا افغانستان ته د ترانزیت هیواد حیثیت ورکوي چې جنوبی آسیا له منځنۍ آسیا سره تړي. د برښنا د لښت له خط سره نږدې ټولې ټولنې به له دې ګټه پورته کوي. د دغه ټولونو د ملاتړ پروګرامونه به پلیسي چې پکښې د افغانستان وګړي هم شامل دي او په دغه هیواد کې د برښنا د لښت د خط تر ټولو اوږده برخه تیریږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه پروژې په پرانیست غونډه کې د خپلې وینا پر مهال وویل
This is a flagship project in our region.
دا زموږ د سیمې لپاره ډیره مهمه پروژه ده چې په منځنۍ آسیا کې تاجکستان او قرغیزستان په جنوبی آسیا کې له افغانستان او پاکستان سره وصلوي. موږ خوشاله یو چې د دې پروژې له پیل راهیسې څو کاله وروسته موږ اوس د دې پروژې د پلي کولو مرحلې ته ننوتلو. په دې اړه چې دغه پروژه به د برښنا ترڅنګ افغانستان ته نور څومره ګټوره وي، د نړیوال بانک مرستیال رئیس انټ ډیکسن وایي دغه پروژه به په سیمه کې پر افغانستان اعتماد زیاتوي. زما په فکر دا به د اعتماد وړ ترانزیتي هیواد په توګه د افغانستان د حیثیت په تغیرولو کې مرسته وکړي او باوري بکړي چې ټولو خلکو ته په مستقیمه توګه ګټه ورسوي. موږ هیله لرو چې د برښنا د لیکې امنیت خوندي وساتل شي ځکه چې د لیکې شاوخوا ټول خلک به له دې پروژې استفاده کوي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په تاجکستان کې د کاسازر پروژې د کار د پیلېدو تر پرانیستلو وروسته وویل چې افغانستان به له دې برښنا استفاده ونه کړي او یوازې به د هیوادونو ترمنځ ترانزیت ته لاره هواروي. ویل کېږي دغه پروژه به یو شمېر نور اقتصادي د چاپیریال په برخه کې او ټولنیزې ګټې ولري. د برښنا کمی پوره کول، ځایي خلکو ته د کار زمینه برابرول، د سوداګرۍ وده او په سیمه کې د دې پروژې د برخوالو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتوالی د دې پروژې له ګټو څخه ګڼل کېږي. په تاجکستان کې د پنجشنبه په ورځ د کاسازر پروژې په پرانیستلو کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف او د پاکستان صدراعظم نواز شریف برخه واخیسته.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان لاره د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټا وارداتي برېښنا پروژې سره باید قومي او سیاسي چلن ونه شي، بلکې پاړې باید تخنیکی دلایل ومنل شي. د هیواد د څلورو زونونو قومي مشران چې په کابل کې راغون شوي د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې که دولت د برېښنا د دې پروژې پاړه د ځینو کړیو ترقی اسلاندې راشي نو ښې نتیجې به ونه لري. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د جنوب لویدیځ، جنوب ختیځ، مرکزی او ختیځ زونونو د لسګونو قومي شوراګانو مشران د ملي مسایلو په اړه په دولت کې دننه قومي چلندونو اندېښمن کړي دي. د دغو شوراګانو لسګونه غړي چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې راټول شوي وو ټینګار کوي چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټا لیږدونکي برېښنا له پروژې سره غیر تخنیکي چلند حتی د هیواد ملي یووالي ته زیان رسولی شي. د قومي مشرانو په استازیتوب عبدالقدیر نیازی رسنیو ته وویل چې که د ملي ګټو او د سروې کوونکي کمپنۍ له غوښتنې سره بیا هم د سالنګ څخه د دې پروژې مسیر بدلیږي، دا به بل بحران وزېږوي.
د لوی کندهار، لوی ننګرهار، سول ختیځ زون، د مرکزی زون په سلګونو قومي شوراګانې د ورستیو ناندریو په اړه جدي اندېښنه لري. که چیرې دولت د زورواکو ناروا غوښتنې ته غاړه کېږدي، دا به په لوی لاس زور ازماینو او ملي نفاق ته لارا اواره کړي.
د شوراګان ټینګار کوي چې دا پروژه باید د هغو ګټو په خاطر چې سالنګ لري له دې لارې تیر شي او دولتي باید په اړه چا ګواښونه جدي وننیسي. له دې وړاندې د ولسمشر او اجرایه رئیس مرستیالانو سرور دانش او محمد محقق ټینګار کړی چې دا پروژه باید له مرکزي ولایتونو تیر شي. وروسته له دې چې د برېښنا وزارت دغه پروژې مسیر له بامیان څخه د سالنګ په لوري د بدلېدو اعلان وکړ، د افغانستان د مرکزي سیمو اوسیدونکو یې پر وړاندې اعتراض څرګند کړ. له دې وړاندې په کابل، بامیانو، دایکنډي، پکتیا، خوست، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې هم غونډې او مظاهرې شوي چې ځینې یې د بامیانو او ځینې نور بیا د سالنګ له لارې د دغو مزو د غځېدو غوښتنه کوي. که څه هم جمهور رئیس غني اعلان وکړ چې د دې موضوع د حل په خاطر یوه کمیټه ټاکلې، خو خلک ویره لري چې دا پروژه بې برخلیکه پاتې نه شي. د نیک محمد په نوم قومي مشر وایي چې دا موضوع باید د زور نه بلکې د تفاهم له لارې حل شي.
زونونه او مشران او ساحه پر دې باندې فیصله وکړي چې د دایکنډي، د بامیان د دې مشرانو سره، که محقق صاحب دی، که خلیلي صاحب دی، که دانش صاحب دی، که مدبر صاحب دی، که د دې مدني ټولنې ځوانان دي، چې موږ یو تفاهم ورسره ولرو، په هغه اهمیت باندې سره پوه سو چې په کومه لاره کې ګټه ده. موږ پوهیږو چې د سالنګ لاره لنډه ده، دوه کاله د بامیان لار اوږده ده.
د مرکزي آسیا څخه د افغانستان 12 ولایتونو ته د برېښنا 1500 کیلو ولټه دغه پروژې ته وروسته له دې د سالنګ لار غوره شوي چې د جرمني فیشنر په نوم کمپنۍ د بامیان په پرتله دغه لار ګټوره ګڼلې ده. تخنیکي څېړونکی شعیب خان وایي چې واټن، وخت، لګښتونه، امنیت او ځینې نور هغه دلایل دي چې جرمني کمپنۍ د سالنګ لارې ته لومړیتوب ورکوي. هغه وایي چې که د ملي پروژې په اړه جغرافیایي، قومي او سیاسي فکر دوام وکړي، پایلې به یې د ټول افغانستان په زیان وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خلو چارواکي وایي د تورخم دروازې د تړل کېدو له امله هر ورځ د افغانستان اقتصاد ته 10 میلیونه ډالر زیان اوړي. له تیرو درو ورځو راهیسې د تورخم دروازه د مسافرو او همدارنګه د تجارتي مالونو پر مخ تړلې ده. په دې اړه به د محمد حدیث پردیس رپورټ واورو.
دا تورخم دروازې د تړل کېدو له کبله افغانانو ته نه یوازې په اجتماعي بلکې له اقتصادي اړخه هم زیانونه اوښتي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د تورخم د تړل کېدو له کبله د دغه دروازې دواړو غاړو ته پر خوراکي توکو بار د افغان سوداګرو زرګونه موټر بند پاتې دي. د دغه خونې مرستیال خانجان علي کوزي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د تړل کېدو له کبله هر ورځ د افغانستان اقتصاد ته په میلیونونو ډالره زیان اوړي. ښاغلی علي کوزي ګواښ کوي چې که حکومت دغه ستونزه ژر تر ژره حل نه کړي، د اجتماعي ستونزو تر څنګ به افغان سوداګرو ته دروند مالي زیان ورورسیږي.
د چرګانو غوښې دي، همدارنګه هګۍ دي، هغه مالونه دي چې هغه خرابېږي، بزرونو موټر هم مخته او دې مخته ولاړې دي. دا یو ډېر لوی اقتصادي زیان دی. زه د ورځ داسې فکر کوم د ورځې 10 میلیونه ډالر د افغانستان اقتصاد ته ضرر رسېږي.
د ډیورنډ پر کرښه د تورخم دروازه له درې ورځو راهیسې د پاکستان امنیتي مسؤلینو لخوا د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. افغان چارواکي وایي پاکستاني لوري غوښتل په سیمه کې د قانون خلاف ځینې تاسیسات جوړ کړي چې دوی مخاوني ولاو پاکستاني لوري هم په خبرګون کې د تورخم دروازه تړلې ده. پاکستان له دې مخکې هم په وار وار د تورخم دروازه د څو ورځو لپاره تړلې ده. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن وایي د ډیورن پر کرخه د تورخم دروازې دواړو خواوو ته ولسونه له پخوا څخه خپلو کې تګ راتګ کوي او له حقوقي اړخه څوک د دغه دروازې د تړلو حق نه لري. ښاغلی هوډمن وایي که څه هم په تورخم دروازه کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره اقدامات ضروري دي، خو نه افغان حکومت او نه هم د پاکستان حکومت د یادې دروازې د تړلو حق لري.
خلقو منځ دغه حاکم دور او تعامل چې دی هغه په اساس باندې باید دا دروازه خلاصه وي، یعنې د پیښو د احتمالي پیښېدو د مخنیوي لپاره ځینې امنیتي تدابیر ونیسي. اما په مطلق ډول باندې د دروازې بندول چې دا نه دی ریفه د خلکو په ګټه در نه دی ریفه په ګټه در دا به ډېر فایده کوي.
د رسمي شمیرو له مخې افغانستان دا مهال له نیمایي زیات خوراکي او نور ضروري توکي د هیواد له ختیځې دروازې یعنی تورخم څخه واردوي او هر ورځ له 0 نیولې تر 1500 موټر چې سوداګري سوکې لیږدوي پر دغه دروازه تګ راتګ کوي. د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن وایي که افغان حکومت په اساسي توګه دغه ستونزه حل نه کړي، پاکستان به تل له دغې دروازې پر افغانستان د فشار په توګه کار واخلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران حکومت وایي چې سکال به د دوی هیڅ وګړي له دې هیواده د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ نشي. ایران پر سعودي چارواکو تور لګولی چې په دې اړه یې همکاري نه ده کړې. ریاض او تهران د دې کال په پیل کې تر یو شمېر لانجمنو پیښو وروسته خپل ډیپلوماټیک روابط پرې کړل، خو سعودي عربستان وایي چې حج ته د ایرانیانو د ورتګ مخنیوی نه دی کړی. نور جزئیات فرشته جلال ځای وړاندې کوي.
د ایران یو پلاوی څلور ورځې په سعودي عربستان کې له چارواکو سره خبرې وکړې. دوی غوښتل چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې حج ته د ایراني وګړو د تګ په اړه له سعودي چارواکو سره یوې موافقې ته ورسیږي. تیر کال په جنوري کې د ایران او سعودي عربستان د سیاسي اړیکو تر شلېدو وروسته دا د دواړو هیوادونو د استازو د خبرو لومړی وار و. ګڼ شمېر ایرانیان تیر کال د حج په مراسمو کې په بیروبار کې مړه شو. په سعودي عربستان کې د یو پیژندل شوي شیعه ملا تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور اچولی و. تر دې پیښو وروسته ایران او سعودي عربستان سیاسي روابط پرې کړل. په تهران کې د سعودي سفارت لا هم تړلی دی او د ایران الوتکې د سعودي عربستان په هوایي حریم کې د پرواز اجازه نه لري. د ایران د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر علي جنتی د دې هیواد رسمي خبري اژانس ارنا ته وویل چې د ستونزې د حل هڅې وکړې، خو د سعودي چارواکو د نه همکارۍ له امله هشته د تک شرایط نه دي برابر. جنتی زیاته کړه چې سعودي چارواکو له ورغلي ایراني پلاوي سره سوړ او نامناسب چلند کړی او له ایران هشته د ورتګ لپاره د ویزې او ترانسپورتي خدماتو په اړه غوښتنې نه دي منل شوې. ایران له ریاده غوښتنه کړې چې ایرانیانو ته د حج لپاره په تهران کې د سویس سفارت له لوري چې د سعودي د ګټو ساتنه کوي ویزې ورکړي، خو د سعودي د حج وزارت وایي چې ایرانیانو ته خبر ورکړی چې د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د انټرنیټ له لارې ویزې واخلي. د سعودي عربستان د حج او اوقاف وزارت په یو بیان کې چې په الیاد ورځپاڼه کې خپور شوی څرګنده کړي چې ایرانیانو د حج په ورځو کې د خپلو ځانګړو مناسکو د ترسره کولو غوښتنه کړې وه چې مظاهرې او د اسرایل او امریکا پر ضد شعارونه ورکول هم پکې شامل وو، خو سعودي عربستان غواړي چې د حج د مراسمو سیاسي شعارونه لدې وساتي.
بلخوا د ایران زابل خار د چاپیریال لپلوه د نړۍ تر ټولو ناولې خار بل شوی. د ککړو خارونو په لیست کې څلور نور بیا په هند کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ځینو خارونو نمونه په دې لیست کې ځکه نه دي شامل کړي چې وایي په هغو کې پر چاپیریال د څارنې سیسټمونه نشته. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ایران په زابل ښار کې تر ټولو ناولای چاپیریال ثبت شوی چې د سګنی وړي د شګو طوفان پکې یو له عواملو څخه بلل شوی دی، سره له دې چې د نړیوال روغتیایي سازمان کارپوهانو دا منلی چې هند د چاپیریال د ککړتیا له جدي ستونزو سره مخامخ دی، خو دوی وایي د نړۍ په ځینو هیوادونو کې وضعیت دومره خراب دی چې حتی د دې سازمان لخوا په چمتو شوي فهرست کې د هغو د نمونو شاملول ناممکن کار دی ځکه هلته د چاپیریال پر ککړتیا د څارنې سیستمونه نشته. د ایران زابل د چاپیریال د ککړتیا له پلوه د هند له ګوالیار، الہ آباد، پتنا او راجپور مخکې په لومړي ځای کې دی. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د ناولې هوا د عناصرو زرې په اوږد مهال کې په انسان کې د سږي سرطانونه، مغزي سکتې او د زړه ناروغۍ رامنځته کوي او له وخته د مخکې مړینې باعث کیږي. رویټرز خبري اژانس د روغتیا د نړیوال سازمان د سرچینو په حواله په خپل راپور کې وایي د نړۍ نږدې 1 میلیونه انسانان د ناولې هوا له کبله د ناروغیو په نتیجه کې مري، چې له دې ډلې د 3 میلیونه کسانو د مړینې علت له کوره بهر ناولې هوا ده. نوی ډیلی چې په 2014 کال کې د نړۍ تر ټولو ناولای ښار بلل شوی و، هڅه کړې چې د شخصي موټرو د شمیر په کمولو سره په لنډه موده کې د مسمومونکو غازونو خپرېدل کنټرول کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د عامه اړیکو د څانګې مشرې ماریا نیرا د دې ستونزې د حل په مقصد د ملي پروګرام د جوړولو په خاطر د هند د حکومت هڅې ستایلې دي. ماریا نیرا وایي د نفوس د شمیر له پلوه ځینې ګڼ مېشتي ښارونه ښایي په دې فهرست کې نه وي شامل ځکه په دې ښارونو کې وضعیت دومره خراب دی چې حتی پر چاپیریال د څار سیستمونه هم نه لري، نو ځکه په دې فهرست کې د هغو د نمونو شاملول بل انصاف لري وي. د نړۍ په 300 ښاري سیمو کې د روغتیا د نړیوال سازمان سروې ښیي چې د بېوزلو هیوادونو په سلو کې د یوازې 2 ښارونو هوا د روغتیا د نړیوال سازمان له معیار سره برابره ده، په داسې حال کې چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې دا فیصدی 40% ته رسیږي.
اتا اتلس دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات
راوی اکلاری پاکستان تا فاس پاکلا تاسو کوم چې ځان کار نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
دوستانو اوس هم یو اربیا په مخې د مهمو خبرونو سره ټکو ته په لندن کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د نړیوال کانفرنس کوونکو سیاستوالو او ډیپلوماټانو موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو مالکانو اسناد به خپاره کړي د پیسو د غیر قانوني کاروبار او رشوت مخه به ونیسي. د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت او د امنیتي همکاریو پر پراختیا خبرې کړي. په نورستان کې د یو ستر ګودام د جوړیدو کار پیل شو چې لږ تر لږه 2000 ټنه خوراکي مواد پکې ذخیره کېدلی شي. په پاکستان کې د القاعده شبکې 15 غړي د اسماعیلیه ټولنې پر یو موټر د حمله او پیژندل شوي بشری فعال سبیل محمود د قتل په جرم په اعدام محکوم شو. او یو پیژندل شوي ایرانی ملا احمد منتظری د دې هیواد پر ستر مذهبي مشر آیات الله علی خامنه‌ای غږ کړی چې په پارلمان کې دي د یوې اصلاح غوښتونکي وکیل مینو خالقی د لانجې د حل لپاره مداخله وکړي. ازادي راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپادو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اغه ریپورتونه او مطالب چې په دې خبرونه کې خبره شول تاسو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې لا نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره وګورئ. تاسو کولی شئ چې د facebook/azadiradio د پاڼې لاري چې په فیسبوک کې د azadiradio پاڼه ده زموږ تازه خبرونه او ریپورتونه ترلاسه کړئ او همدارنګه زموږ پر مطالبو خپل نظرونه تبصری را سره شریک کړئ. یو آر بی آی یادونه کوي چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي خبريږي. اوس هم یو کلی زرغه ګونه ډراما او د ډرامو د ډرامي پر موضوع بحث ل یوسف خان زدر سره.
یو کلی زرغه ګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نعیم شفیقی ته وایي اسلام په شپږو میاشتو بند محکوم شو. راځي په دې برخه کې واورو چې جان آغا ولې په غوسه کېږي او له کوره وځي.
چای تیار نه شو؟ ملنګ تر بیا پکارېږي چې سهار چای په غرمه واروړو.
یا وام خو نه دی، لاس نور کارونه لرم، په کومه پسې ورسېږم؟
تنداره مو کله چای خو ډېره وږېیمه.
ته مې اوس له مخې لرې شه، اوبه یې خورو.
راځه شی ما خور کوي، تیار بشي.
تیار بشي؟ ته چای پخپله تیارېږي؟ له سهاره چې راپاڅم تر بیګا منډې وهم.
او تنداره پوهېږم، خو کاشکې مور او پلار مې ژوندي وای، اوس به ته مونږ سره نوای ستړی.
کاشکې ژوندي وای. ښه جان آغا همدا د چای یوسه.
هو مو دا نه سهار د شیدو چای راته کو.
زما لاس خو تورس کیسه چلای. خبره ته خطا یا رای پس نه چای شاله کا.
جان چای مو
وې پاتلس ته چپاک په لې دې واټی کړی.
ور خطا شوم تین داري چای مو باندې زدم را وسا وکړه. هغه خو وړه ده.
هغه لاشا زمرا چې مهربانه کله خواندې و نه د خپل وساته.
لالا اوسو زیدي
نه نه نیم سو زیدلای
اخوا شي لنګ مورکشا دا ته مو معلومه نه ده هټه دا کوي او ته نو مو دنیا نی ولي
تینداره دا سره کم خبرې کوي سو کو سو غټو تر څو چې بټي وا له یو سره پکې لګیاو کار مو کاوه
خبانه درته جوړا شو
دې کور نه بيخي جوړ کور
لالا چیرته دې
واڅه جون شو خدایا سو کم سکار وکم حکومت خو الله ارشم
داناغا اے داناغا چورتی پت ماشا پتا چورتو روکی روانی
خدا دیا تا یہ
او والی داشت سوا اسکور شوائی چودر پیک شوی
ار چچی دی ستاو داندی والا انلاسا دی دی خلکو دوڑای مور رکا کڑا
چمو کڑی زورتی پت ماشا والی داشت سوائی ساما خبر آوکا
دا تاسی لاسونا سر یاو کڑل وا مختبا ٹیمو تڑلا اگه یو دو غرانه پیسی چوی اگه هم لجیب ورکشوی او سی اومد دو دویم پا تانو اخرو
موری نن می پخه بیاری رو خوگیگی
دا وادیم خلاصه شوی دا نو پایگیم چی سوکم
موری پلستر چی خلاصه ولا اگه وقتم لگ لگ خوگیدلا ولی داکتر نو رو دوارانکلا
ویش زویا سوایم نخصه در تا ولی کلا خب لار سره دی پیسی نوی چی دوا دی وخلو
خا اوز خیر ده اوز دوم را نخو گیگی خا باشی
عبدالعزویا پویگم چه ولی دسته وای خیر ده اوز با دی پلار راشی تلالای که چوک بور ورکی
موری تو ولی کارتا نزی پلار خو مجازه در کردی
های زویا پلار دیم زده را پچاوت کرد بیا اجازه را کرد دی کار پا نور لانجو خوز نوم خبره دومره جنجال لری چه توبه
پلار میر آقای
دی عبدالله پلار استره ایمشی
خیر ایمشی دیر استره ایم
سلام علیکم پلارا
و علیکم سلام زویا تو دا لکر را نواخلا نفسی لکه چنان مکتب تا نوی ورغلی
مخکمی لعبدالله سرم یاده کرد چه په مکتب که معلومه که دل ساده کار نده لکه چه دی هیر شو بیا
چه می هیر شو خزی
ولی حق دی مکتب مدیره را تا وویل کنه چه دی معلومه دی کار پیلوله لپاره باید شهادت نامه ولاره
هو تا خو مکتب تو کارا مخی خلاص کرده خو سند دی تروسا نده خسته
موری نو سند اوس در کوی
هو را کهیه خو دا چه سنگه نو پویگم زویا
دا در تا ویلی و چه ده تکرور ده کار لپاره ده باید ده معرف ریاست تلاره شی؟
یو زی خو ندهی نو پویگم ده شهادت نامی لپاره چیر تلاره شم خپل خوانزی ده کم بل زی تا
دومره اندخنه پریده خزی زبلا چا پختنه وکم چه چه وکو؟
ریختیا سریا تو پا پور پسی و تلای بی پیدا دکری کنا
های خزی خدا کاغا چا تا اس پور ورکوی چه بیرت ورکوی شی ما تا با چوک پا چه زده خلکی؟ نه چا پورا نکه او خویه و کس را سرواده کردی را
چمرا ده مزداره ده
دیره مزداره
مکنو یه زنکو خوام ده تاسو لپاره می راوره ده
بیبی توری لگه نور حلوه هم را کسه بگیم
بیبی توری حلوه همی دیره خواهیگیم خوچی تای بخه که بلقم خوند که بی خیرات دی قبول شه
آمین خدای دی قبول که
آمین دارو مشه نور خمی واسه نشته چه چه خیرات کم ام دا الوامی دی گل ماما جوی دی سر خیرات بخه کده
بی بی تروری سرگی دی روخانه شکر چه خدای اغا تیاری در باندی روخانه کده
شکر دی پا بچیانو شه ستاس دعاگانه وی چه گل محمد زوی می روغ جور را تر آغای
رزا کی نتروری تا تم پیاله دکه کم
نه نه لوری تر تو چاشاوی دیدلا پورا چاینک چای می وزکو
وی دخوی آسی دوی دری تانی را غلیو نن ودرس نوایو
نوری بمراشی گلاله لوری نن زاو تو وقت را غلیو
وی ریختیا اهو کنه گلاله اوز با دی کور کارونه در بانی سپک شویه ورهنده را دیمشته کنه
هو امخ که با دی کور کارونه تا یوازی وم امور با میم کلا روغا و کلا ناروغا و اوز توی شویه و مایده مایده دی کور کار را سرکوی
اخ خدایم خوشحاله لرلوره نازنین خوار پرده لور ده بی مور لویه شوی ور سره گزاره کوی لگه
هو تروری گزاره خو کهو
آجری خوری ما تا خپل انگور لخپل لور نکم نخ کری
هو دا منم در سرا خوز بیاوایم چی کنگایندیم خپل خواکی تا دی خپل مور پسرگو گوری هیوا بم خپا نوی ما خو به په غوږ نه وهې حاجرې ترورې، ته خو ماته له موره کمه نه ښکارې.
نه لورې، زه خو له تا نه ډېره خوشحاله یم. ته خو مې هم خورځې یې هم منګور یې.
په دې خو پوهېږم چې تا په غوږ نه وهې. تا خو ننګور د خدای هر چا ته ورکي. خدای دې زما نازي انګور ته هم خیر ورکي. دومره ښه ښځه ده، دومره ښه ښځه ده چې مې کوه پوښتنه، زما د زوی ځای راته ډک کړی.
اوهو گل ماما دا خدای دې راوله، په خیر راغلی زور، په خیر تازه. او بکې گل ماما دا چې ومې نه شوای کولای چې لیدو ته دې درشم.
پروا نه کوي، دا نه زه دې لیدو ته راغلم.
نه حق خو دې تا و، له دومره اوږده سفره راغلې. خو زه پرون ولسوالۍ ته تللی وم، تر بېګا همهلته بند پاتې شوم.
ښه ښه، د کاروبار دې وایه، څنګه ده دکانداري دې؟
ښه ده، شکر ده، گزاره کیږي. زه هم له تا ډېرې پوښتنې لرم. ګل ماما ده څنګه راغلې؟ تا خو د کلونو ملا تړلې وه.
کلونه څه کوې؟ زه پر خپل ژوند شکر کوم ملنګه، ډېر انسانان مې مخې ته هلاک شول، چې که بیا هغه حالت په خوب هم ووینم زړه به مې ودرېږي.
ګل ماما ده وروره، که رښتیا راباندې وایې، مو خو ستا د ژوند تمه نه لرله. داسې ورځ نه وه چې خبرونو کې د غیر قانوني مهاجرو د ډوبېدو ونه وایي.
او دا دې خو مې په ډېرې ژړا د سترګو دید کم شو. ای ای ملنګه، سخت تېروتم.
اوس څه ګټه لري؟ څومره مو درته وویل چې ګل ماما ده مه کوه مه ځه، خو تا نه منله. ښه خیر، شکر چې اوس ژوندی بیرته راغلې.
کور ودان ملنګه، ادې مې راته وویل چې تا ډېره مرسته ورسره کړې وه.
نه نه، ما څه نه دي کړي، بس دومره و چې هغه مستې مربا هګۍ مې خپل دکان ته ورنه اخیسته، او د هفتې په پای کې به مې پیسې ورکولې، او اوس هم همداسې.
بس په هماغه پیسو دوی ژوند کوه.
ایله چې اوس راښکاره شو.
ملنګه، دا لږ څوک دی، کلی کې نوی ښکاري.
دا مې وراره ده، لی خو زر زر راځه، پیشې دې خوږېږي.
وراره دې کله راغلی؟ ورور دې هم؟
وراره نه، وریرونه مې راوستي. ورور او وریندار مې دې خدای وبخي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم سلام. څه نومېږي ځوانه؟
جان آقا.
ښه ښه، ورشه غوټه کېده چې ډېره درنده ده.
ملنګ کاکا، دا لوبیا چېرته کېږدم؟
زما په سر یې کېده، ځای کم ده، یو ځای کېږده کنه.
مه په قارېږه ملنګه، هغه لا تر اوسه په دکاندارۍ سم بلد نه دی.
ملنګ کاکا، هغه صافي څه شوه؟
څنګه بلد نه دی؟ هغه د مرتبان چا کې دی؟ سم یې وګوره، یو خو ناوخته راځي او بل دومره پوښتنې کوي، لیونی دې کړو.
ملنګ کاکا، خو یوازې نن لږ ناوخته شوه.
ښځه کار دی کوه نو.
بس که ملنګه، څال دی ښه یې، کشر دی.
دا هېڅ په خبر نه پوهېږي.
ای خدایه، هغه بټۍ خو ښه وه، یو څو غرانه مې پخپله پیدا کول، نور نو څومره خبرې واورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، او د یو کلی زرغګونو ډرامې خوګومینوالو د خپل کوربه یوسف زدران سلامونه او نیکې هیلې ومني. تاسې د ټولنیزو، حقوقي، اقتصادي او اصلاحي پروګرامونو د لړۍ د خبرونه هر جمعه د سهار 8:30 بجې له ډرامې وروسته اوري. محترم اوریدونکو، استاد په مټ دا نن زموږ بحث تر 150 برخه ورسید. د کرکټ په اصطلاح یو بل 50 هم پوره شوه. د خبرونې ته استاد نظرونه او اړیکو ښه نوم ورکړی چې باید له مننې سره دا ځل مو زموږ د غږ ثبتونکي ماشین له شمیرې سره هم بلد کړم. دا چې کله مو د ژوندۍ خپرونې شمیرې بوختی وي، نو کولی شئ 0 شپږ 0 1 0 1 شمیرې ته راته خپل نظرونه یا پوښتنې پرېږدئ. نو د 150 خپرونې په پلمه نن یوازې ستاسې غږیز پیغامونه خپرو، او د موضوع په اړه د ګران میلمه سره غږیږو. موږ تېره اونۍ د کابل د علماو د ټولنې له مشر سره د یتیمانو په حقونو وغږېدو، خو دا ځل د یتیم ماشومانو سره په چلند تمرکز لرو. د هغوی سره د کور او د کار چاپېریال باید څنګه وي؟ په دې اړه د افغانستان د خواریکښو د سراسري اتحادیې مشر ډاکټر محمد لیاقت عادل را سره دلته په سټوډیو کې دی. ښاغلی عادل صاحب، ډېر په خیر راغلی. سړی مشر،
ډېره مننه، سلامت.
عادل صاحب مننه چې را سره یې موضوعات خو به ډېر وي خو مونږ به ډېر د ماشومانو په هغه حقونو د هغوی په کار هغوی په چلند دا چې کومو ستونزو سره مخ دي په هغې باندې غږېږو. نو په پیل کې هم هم تاسو ته راځو چې تاسو د بېلابېلو ټولنو سره په تېره بیا د ډېرو مزدورو خواریکښو کسانو سره مخامخ یې. په کور کې د ماشومانو سره چلند باید عاطفي وي، خو چون تاسو هر طایفې د هر ډلې خلک لرئ، بالعموم دا وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته معلومه ده چې اطفال یا ماشومان په ټولنه کې د خپل حقوقو څخه برخوردار دي یا نه دي؟ په دې رابطه زه صرف دومره ویلی شم چې تقریبا په افغانستان کې هغه ماشومان چې د خپل فامیل لخوا نه ورسره کومه رویه صورت نیسي، ځکه هغه بې سواده دي، هغه په دې نه پوهیږي چې دا ماشوم ته دا خبره یا دا کار د دې په راتلونکي باندې څومره ګزار دی او څومره نقص ور رسولی شي.
بالکل، دا د ماشومانو عمومي مشکل دی. خو بیا په تېره چون موږ موضوع هم دا ده چې تر ډېره یتیمانو په حقونو غږیږو، که چیرې ماشوم یتیم هم شي بیا دا چلند بیخي متفاوت وي. ډېر خلک همدې اړه اندېښنې هم لري، موږ ته غږیز پیغامونه هم رارسېدلي دي په دې اړه باندې چې د یتیمانو ماشومانو سره بیا چلند څنګه وي، که په دې اړه راته ووایې.
یتیمان ماشومانو سره زمونږ خو غوښتنه د طفل په چې ماشوم دی قابل د ترحم دی، که هغه یتیم وي که هغه یتیم نه وي، خو هغه اشخاص چې مور او پلار یې د لاسه ورکړي یا یې پلار د لاسه ورکړي هغه ډیر قابل ترحم باید اوسي. نو تاسو ته معلومه ده چې په ځینو کورنیو کې هغې ته د یو اضافه شخص په سترګه کتل کېږي، مثلا چې د فرق صورت نیسي. په یو مثلا پلار وفات شوی دی او د هغې سرپرستی د هغې بل ورور کوي، مثلا کاکای کوي یا بل څوک کوي یا بل څوک کوي. په دې رابطه باندې مونږ ډېرو ځایونو کې لیدلی دي چې هغه فرق شوی دی. مثلا
عادل صاحب، بیا هلته چې فرق ویني په کورنیو کې، په کورونو کې دوی بیا دوی مجبور مزدوري خواته لاړ شي، بیا حتی تاسو ټولنې اتحادیې ته شاید تاسو ډېر نفر ولرئ، دوی چې هلته راځي د کار سره مخامخ کېږي، هلته بیا په کاری ماحول کې دوی سره چلند څنګه وي؟
د دوی کار ته راتګ یوازې دا علت نه دی چې هغې سره بد چلند کېږي، مثلا یو علت یې دا هم دی، یو علت یې دا هم دی، خو ډېر علتونه لري. اکثره وخت اقتصادي ستونزې، اکثره وخت د هغې د فامیل د اعضا او بیکاري هغې دې ته مجبور کړي چې کار ته مجبور شي او کار ته ولېږي. مثلا خو په اکثره مواردو کې مونږ ورسره مخامخ شوي چې تبعیضي چلند، مثلا خپل زوی مې دی او هغه چې یتیم را پاتې دی، مثلا خپل زوی مې مکتب ته لېږلی، مثلا په هغې باندې زه د کور سودا مودا راوړم په هغې باندې د کور. نو زه په دې رابطه باندې زمونږ غوښتنه هم همدا ده چې دا او دا دواړه ماشومان دي او د دې زمونږ د ټولنې راتلونکي همدغه ماشومان تشکیلوي، زمونږ د هغه فامیلونو نه چې دوی سره تبعیض کوي یا د دوی په حقوقو کې تفاوت کوي فرق کوي باید دوی سره فرق ونه شي. بعضې وخت کې هغه ماشوم چې دوی سره فرق شوی په کورنۍ کې دوی تهدید شوي، هغه مثلا د کورنۍ یو سهم د مصارفو ورته وروباسي چې ته به مثلا دغه شی راوړي، مثلا ورته وایي چې ته ببوره راوړي زه بېکار یم، مثلا زمونږ اقتصاد ښه نه دی، دا به کې هغه به کې د کورنۍ د مصارفو یو برخه دې ته وباسي، هغه لاړ شي د کار ساحې ته. په کار ساحه کې په ډېر تاسف سره باید ووایم، اول خو لازمه دا ده چې هغه نړیوال کنوینسیونونه چې افغانستان د کار د نړیوال سازمان سره الحاق کړي دي چې 132 او 132 او 132 هغه کنوینسیونونه چې د ماشوم د سن په رابطه ده چې کوم ماشوم باید کار ته ولېږل شي او کوم ماشوم باید بیکار ونه شي. خو په ډېر تاسو سره باید ووایم هغه په نظر کې نه دي نیول شوي، موږ موجوده قوانینو کې شاقه کار منع دی، خو هغه ماشوم چې تللی دی د کار په ساحه کې، د کار په ساحه کې مثلا هغې ته د هغې پروان باندې هغې ته داسې کار مخامخ شوی چې د هغې د عمر او د هغې د
جسمي قوت سره مام کوله. عادل صاحب تاسو یادونه وکړه مخفلم دا پوښتنه درلودله کله چې هغوی ته په کور کې یو وظیفه سپارل کېږي او یو بوج ور باندې ښودل کېږي، په داسې حال کې چې هغه ماشومان وي، په دې لړ کې هغوی مجبورېږي چې یو نه یو څه کار وکړي بالاخره د پیغورونو سره مخ وي په کور دننه. اصلا دا ستونزه ټول کورنۍ ته هم بیا ستونزه ایجادولی شي کنه، د نفاق سبب ګرځي، ماشوم بالاخره مجبوریږي چې هغه وغواړي چې خپل حق وغواړي چې کم زه دلته یتیم یم حتمن څه به لرم. دوی بیا دا جرأت پیدا کولی شي که چیرې د ماشومتوب کې له همداسې خبرو سره مخ وي.
زه تاسو ته صرف دومره ویلی شم چې دا عقده څه نه ده، عقده په همدغسې وخت نه یو انسان سره پیدا کیږي. که چیرته مونږ په دغه اطفالو باندې داسې توجه وکړو چې هغې ذهني او رواني په دې باندې په مونږ متکي اوسي چې ولا دا شخص زما پالونکی دی، سرپرست مې دی، زمونږ په خیر دی، نو هغه ډېر سالم ټولنې ته منځته راځي. خو که چیرته په هغه وخت کې عقدمن شو، تا ورسره زه چلند وکړو، تا د هغې حقوقو ته درناوی ونه کړو، نو هغه په مرور د زمان سره د وخت په تیریدو سره هغه څه ناڅه په کلي کې په ملګرو کې څه ناڅه ذهن ته راځي، نو هغه عکس راوړي خپل کور کې تطبیقی. که چیرته دلته ورسره تطبیق ښه نه شوی، نو اکثره وخت تاسې ته معلومه ده چې تقریبا په افغانستان کې د معتادینو تقریبا په ټولو معتادینو کې چې تقریبا 3.5 میلیونه وجود لري، په دې کې 30% اطفال تشکیلوي. هغه اطفال دي اوس مثلا په کور کې ورسره داسې چلند شوی دی چې هغه قابل د دې نه و چې باید ورسره وشي. هغه تللی دی بیرون نورو ماشومانو او همداسې عقدمن شوی دی او بیخي کور او کلی او ساحه پرېښی ده او په مخالفت کې.
مننه عادل صاحب. اوریدونکي واتمن زمونږ سره آشنا وي، دوی به شاید زنګ وهي، خو دې لپاره چې تاسو د زمونږ د غږیز سیستم سره هم آشنا شئ، نن یوازې راته 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته غږیز پیغامونه پرېږدئ. ستاسو نظرونه به یې، پوښتنې به یې د لا اصلاح لپاره موږ بیا اتمن په راتلونکو خپرونو کې لرو. نو 0 1 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره مه هېروئ. په همدې اړه باندې د یتیمانو د حقونو په اړه باندې موږ تېره جمعه هم خبرې کړې وې. ګڼو اوریدونکو موږ ته پیغامونه پرېښي دي، اکثره عاطفي دي او ځینې وړاندیزونه لري. عادل صاحب دا اورو، تر اوریدونکو هم رسوو.
زما خپله دا نظر ده چې جن هغه باید خپل طرفه جواب ورکړي او خپله د ګاډۍ چلولو باندې قناعت وکړي، نه دومره سیاست وړلو او دومره لر کول دي. هغه ځکه په پښتو کې دا یو تاریخ ده چې چا دومره غلامي نه ده کړې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو خپرونې ډېرې په زړه پورې دي او ډېرې ګټورې دي، بالخصوص د ماشومانو او د یتیمانو په هکله چې ستاسو کومه خپرونه ده، ډېره ګټوره او ښه خپرونه ده. ځکه چې په افغانستان کې په لکونو ماشومان یتیمان شوي او بې اثره شوي دي، نو په دې ماشومانو کې ځینې داسې ماشومان شته چې پسماندګان یې یا خپلوان یې ورسره ښه سلوک کوي. یتیمان او ماشومان شته چې خپلوان او کسان ورسره بد سلوک کوي. اسلام ته دی اکرا ویل دي په کوم کور کې چې بیا واغې ته درناوی کیږي تر ټولو بختور کور هغه دی، او په کوم کور کې چې یتیم په هغه باندې ظلم کیږي تر ټولو بدبخته کور هغه کور دی. اسلام هم موږ ته دا لارښوونه کوي چې موږ د یتیمانو سره ښه سلوک وکړو او د خپلو بچیانو په شان یې وروزو او پالنه وکړو. افغاني عنعنات هم موږ ته دا پوګوتا کوي چې موږ د ماشومان سره بل خصوص د هغه ماشومان سره چې آیت ایمان یې د اخري یا د پلار یا د مور وي د هغه سره ښه سلوک وکړو، هغه درناوی وکړو، هغه احترام وکړو، په هغه باندې شفقت وکړو. موږ د افغانانو ټول افغانانو هیله ده، امید هم ده چې په هر کور کې ماشوم دي، په هر کورنۍ کې ماشوم دي، په هر فامیل کې ماشوم دي، د هغه ماشومان سره ښه سلوک وکړي، هغه ماشومان داسې وروزي که خپل اولادونه، بلکې د خپل اولادونه هم ښه وروزي. خدای به درته اجرونه درکړي، خدای به در سره در باندې مهربانه شي. خدای اتمه نظر ورکوونکی دی، خدای مهربانه دی. که څوک د یتیم سره د اخري سره ښه سلوک وکړي او ښه پالنه وکړي.
سلام علیکم عزیز، خبر کوم له منډی نه. یتیمانو سره باید ډیر پام وسی، د یتیمانو حق خلاص نشي، او له یتیمانو سره باید ډیر مینه او محبت وسی. وسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم حکمت الله حکمتیم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله برکات وایم چې مانو په ارتباط باید ډیر مشروع توجه وشي د داد مسلمان ملت زامن دي ای تعلیم او تربیه دپاره دولت ډیر باید کوشش وکړي هر ایتیم ته په هر ځای کې رسیدګي باید وشي دا دادی دولت دنده دی و سلام و رحمت الله و برکات
ډیر زیات مننه درنو اوریدونکو چې تاسو راته غږیز پیغامونه پریږدئ زموږ خبرونه اوري او ورته اړیکه نیسئ نو 0 شپږ نوي 0 شپږ شپږ شمیره تر ته بیا هم که تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ د کوم یتیم قصه لرئ د ماشوم سره د چلن قصه لرئ راته بیانولی شئ موږ اتمن ترې استفاده کوو الس په همدې موضوع پاتې کیږو کله چې یتیم ماشومان وي هغه وق داخلي او بالاخره د ډول ډول ستونزو سره مخ وي دا په کورني نفاق او په دې هم بدلیدلی شي کوم ډول کوم کورنۍ دي چې هغه ډیر د داسې مسایلو سره مخ وي یعنی دوه ګونی چلند کوي
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې بیکاری بې سوادي او فقر په خپل اوج کې دي نو دلته کورنۍ که یتیم ماشوم ولري که خپل ماشومان ماشوم واړی او قابل د دې نه چې کار ته ولېږل شي خو دا حالات او د دې ناپوهي دوی دا ماشومانو په روان باندې په صحت باندې او په راتلونکي باندې ډیر بد تاثیر کوي او علت یې همدا دی چې دوی د خپلې بېروزګارۍ د خپل اقتصاد او د خپلې بې سوادۍ چې دوی لري دوی په دې نه پوهیږي چې د دې ماشوم وخت څومره ارزښتناک دی خو هغې د فقر له عمله مجبور دي چې هغې سره هغه چلند وکړي هغې باندې هغه کارونه وکړي چې هغه په قوانینو کې او نه د ماشوم په یو قانون کې ماشوم سره باید هغسې چلند ونه شي خو په ډېر تاسف سره باید ویم په افغانستان کې په ډېرو ځایونو کې موږ داسې لیدلی دي چې پلارې پیسې اخیستې دي او مالک د کار نه مثلا بټۍ کې او هغه فامیل نشي کولی چې هغه پیسې خلاصې کړي حتی هغه پلارې مړ شوی دی د دې زامن د دې اولادونه په هغې کې محصور پاتې دي او همداسې مخکې ځي او هغې په خپل
شاکرهداسې فقر او بېوزلي تاسو یو دلیل وښودو بېسوادي ډېر کله ممکن ځینې کورنۍ نسبتا ښه عاید ولري په ښه موقف کې وي اما دا یو شان بخیلي چې دا ماشوم یا د پلاني دی یا څنګه دا هم یو سبب کې په افغانستان کې دا موضوع ډېره جدي ده
زه په ډېر تاسف سره باید ووایم چې زموږ ټولنه دې ته یو قسم کینه وایي چې ولې فلانکی داسې او ولې فلانکی داسې نه
ولې زما زوی کار کوي تا نه کوي
دا ډېره بدبختي ده زه د لوی الله نه غوښتنه لرم چې دغه بدبختي چې زمونږ د ټولنې ډېر پسرف په دې کې نغښتی دی چې دغه زمونږ د خلکو نه لرې شي او باید یو بل د یو بل حامي وشي یو بل سپورټ کې یو بل ملاتړ وکړي نه دا چې دا ورکړه د الله ده دا زمنم چې هر هغه څه چې یو چاته رسیږي هغه خو توجه کول د هغه مسؤول شخص چې هغه د کور سرپرستي د کور مشري هغه دوی ته مسؤول دی چې په دوی باندې دوی سره څه رقم چلند وکړي که چېرته دوی غواړي چې په راتلونکي کې خپل ماشومان که هغه دوی ته یتیم پاتې که خپل ماشومان یې که دوی غواړي چې دا زمونږ ماشومان په راتلونکي کې ډېر پراخه نظر خاوندانی د ډېر حلیم فکر خاوندانی د تیز فکر خاوندانی باید دوی سره داسې چلند وشي چې هغه پوه نه شي په دې باندې چې ولا دې ما سره زیاتی وکړو مثلا هغه په وخت د تیرېدو سره هغه غټېږي هغه وځي یو بل سره کینی نو هغه عکس چې کور کې ورسره چلند شوی یا ټولنه کې ورسره چلند شوی دی نو هغه بیا هغه وخت کې فکر کوي چې په دې وخت کې ما سره دوی زیاتی کړی یو ځل عقده اخلي نو زما تقاضا هم همدا ده چې باید تا دا تبیز و نشی چی دا دا فلان که زوی ده دا باید دسی او دا زمان زوی باید دسی او فلان که طول تا دا ماشوم پا نظر باید او قتل شی او طول دا خپل و حقوق و سخبر
تمیز باید پکی نوی ایمانه نا اردون کتابیام یوزل یادوانه که ما کچیر تاسو گواری منگتا پام دیارا بانده تی ماشومانو دا حقونو پاڑا پا تیره بیاد یتیمانو دا حقونو پاڑا نظر پریگ ده سفر و سوش پگ نوی سفر یوش پیتو سفر یوش پیتو شمیری تا هر وقت کولی شی غک پریگ ده منگتا گن دا وسم پیغامونه را رسیگی خوزینی غک نلری نو کلا چه تاسو دیش میری تا زنگ وحی در توایی داد ازادی راڈیو دا تاسو خپل پیغام ثبت کری نو لاغی ورست کولی شی پیغام ثبت کری اگه غک مو چه ثبتیگی منگتا را رسیگی منگی در تخبرو عدل سب دخبروان وقتم تقریبا پا ختمی دو ده پورستیو کیو خدا چه وردون کتا دا پیغام ورسیگی دا دولت مکلفیت تو اس دا خو یو ټولنیز مسولیت ته چتا سورته اشاره وکړه ټینګارم پوکو او ردون کوم ټینګار پوکو دولت څه رول لري په دې برخه
دولت په دې رابطه باندې کچیرته ډیر شفاف او په خصورت سره تصمیمونه او پالیسین جوړ شي نو زه فکر کوم چې نه دا چې هغه څوک
کې چې کم شي او حل بشي ډیر زیاته مهرباني عادل سپ سره سره خبرونه کوي لا اردن کو نه مننه چې دروسه پوری خبرونه را سره ووري دا ورته پیغامونه پری دی یو ځل بیا یادونه کوم تل کول شي سفر و سوش پگ نوی سفر یوش پیتو سفر یوش پیتو شمیره تا مخپل نظریات را تا پریگ ده من نا عدل سبلتاس نولود اوریدون کنم من نا دخبرانه دلتا پای ترسیه که وقتی پوره ده